چې هر یو د محل 15 نمبر لري. خبريال او د کرکټ مبصر واصل وسال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پایلو بیته د لارمندنې ډیر چانس لري.
پاول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو غو دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي. خو آسترالیا هم چانس لري کچر د آسترالیا وتونیږي چې په لوی توپیر سره افغانستان لوبه وګټي ولته انګلند له سریلانکا وګټي نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو ست کتل کیږي او بیا به فیصله کیږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کیږي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پایلو به یې د نومبر پر 14 وي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو شه به ورسته د ازادي رادیو د اونیز ځنګړي پروګرام یعنی د ازادي رادیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. چین له خپلې فضايي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضايي پروګرام له پایله درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملي بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند دی چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي تلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضايي اډه کې دوه نارینه او یوه ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضايي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوی په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضايي ماموریت کې درې نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راست په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضايي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضايي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام درې لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضايي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالاتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضايي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغه زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګوري یو هغه خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر و هغه نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډیره ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد اترنګ وسخمي. استاد منلای وای
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپکې دانې دو کونی سي بس اخر بده کوتر شفنا.
تاریخ ته هم مخه کوي.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 200 متره اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو کتر پایا را سرم لوی. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یو برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دې ناراضي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دی دا یو تصویری ډول یې بیانوي. دا وایي چې دا یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دا پریږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بیرته بیا لولي، بیا اصلاحات کې راولي، د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي دا خپل تجربیات هم شریک کړي دي چې دا څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا د اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي د هغه نه، ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپل شعرونو زخه لري کوي کله چې دای مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر ته بیا کتنې لپاره مختلف لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکو دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ دریم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نور نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا سب شوی ژغ ورولي شي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل هم شایي ډیرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالي د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولي شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزی دا کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پوري دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې، یو اره خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک شاعر واغه نو باید لیکوالي وډاري ځکه شاعري خراب دي، او که څوک لیکوال واغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړای سي، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څور سره استاتیږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړای سي، نو ویره نه ده پکار. هغه ځوانان چې له دې تصور ویری او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالي زبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میونې په غونډه کې پکار ده چې پر یو کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول لرامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکری بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څیرمه ترسره کیږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولی الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې له تقریبا چیړنګ اوس چې کوم هغه بهیرونه تولیدات او پیداوار یا سوق روزلي وو، نو د هغه خلک شته دي.
بهیرونه په بغلان کې نشته، نو ادبی ناستې او غونډې تاسو لري؟
موږ ادبی ناستې په ګرم او جوش ولولو سره موږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبی بحثونه کوي؟
نه، دا موږ د سې لکه غیر ارادي نه کوو، دا موږ د منظم پلان له مخې او هغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ د تخپل غلطه مهالویش لرو، د منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم کله په بل نوم، کله په حکیمي صنایع پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاق فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان پوهنتون په دولتي پوهنتون کې مونږ دا غونډې کوو، پختو ڈپارٹمنٹ پختو څنګه رحمانی سے بول گئی استاد دغه کې مصطفی نائل سے بول نصیر احمد طاہری سے دغه خلک نو ورسره ټول مصطفی پراز کی دی خدا سی او چمن پتی نه ځان کې د مې کول د بهیر بل دو یا د کوچنار د بهیر یو یا یا د ولفت د بهیر یو یا د پټکی ګل دودی د مشاعره وا هغه هغه نوم باندې نه دی خو اوس موږ ځانګړو د ونیزو یا د پنځلسم ورځو ځانګړي نمونه ورکو او موږ د منظم پلان له مخې نه د غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب په ورسوي کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظم غونډې لري. څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته ضرورت شنه کې چې د بهیرونه بیرته فعال کړي؟
ځوانان دې ته ډېر ګرم دي، دې ته ډېر هیله مند دي او ورځ تر بلې د فرهنګي حد څخه ډېر قوي کیږي. ځوانان په چالي باندې راځان دي او یو پر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي او ډېر ځوانان په دې کې چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کی.
ولی ولا غرور هیله مند چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه، علت یې څه دی؟ له نجیب منل څخه به واورو چې په لسکونو کلونه په فرانسې کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
کله چې یو چا په کار کې ښه او بد لګوي نو طبیعي خبره ده چې خوب به پیدا کوي او هر څوک خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي. دې په ډېر درنښت سره ورته وایي ګای له نه مانی چې خوب به پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلک باید دا ته مهم وکړي چې څوک نقد پی کوي کېدیش چې هغه د بل خبره سمه وي او د کار په دې شکل باندې بهتر شي او لا پسې شي.
نو ما د اصول خبره وکړم چې په اصول کې دا څه چل دی. په واقعیت کې د دې چا کار نه دی او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولې او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د سره هم نظر وګوري. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې تاریخ خاص ستاینه کوو او د هغې په مقابل کې څه دی هغې ته نقد وایو. یعنی چې هغه څه چې انتقاد پرې کوو هغه څه چې بدې وایو. نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تکه کرکتون کې توجه وکي هغه دا چې د یو اثر شوبد ډوړ خو بیا دي کې فکر نکوي چې دغه د خوابدي کچه ورټیټ شي.
په اصول کې باید همدا څه وو شي، مګر وخت دا دی چې کله چې موږ د خوابد خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا کومه دی او چا د اثر په اړه کې وایي چې خټ ارخدا ده چې ډیر لاند دی سره نسته لکه او نور بیا پساینه په بد ویلو شروع کوو. نو دلته دغه لنګواله په خپل یو عیب غوښته دا ښکارې کیږي.
خو بیا پاین وخت کې او بخښي بیا پاین وخت کې ایجاز خپل او کمال هم دی. نو نو خو هر رقم څوک انتباه لري خو بیا د انتباه خبره
ده. مثلا مثلا چې دغه کله چې د نفس سره تنظیم شي بیا ارخته تللی شي. خو دا یو اصل دی چې کچېری د یو څه او بد ډول ویل شي او په منځفانه ډول قضاوت شي نو طبعا د خوابدۍ کچه باید راټیټه شي. سره دې هم کله چې د بد اخ د پاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه د پاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره ساده نه دی چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره لپامه و نغور سیده دی جانب مقابل نظر ده.
دی نظر خبر دی پامه و نغور سیده دی جانب مقابل خپل نظر وای ده نظر که چیتا دی طرف و موسی یعنی که چیتا پکی خار نگی نو دی منولو ده او که چیتا پکی خار یه نگه تبی خبره ده چی یا خبریت نپیدا کیم. اوس خبره په دې کې ده چې خار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقد کېږي فکر کوي چې هغه کوم چې ګوتو نور سره هغه دومره مهم څه نه و چې بعد ورته ګوتې نیول شوی وي.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړی عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد، په دې کې وایي چې د دې لپاره چې د نقد اصول مراعات کو، د مثال ورکوي چې لیکوال هم د غربال یا غلبیل ته مه وراچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته وراچوي شوبد به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پروړو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانای ش شاعر دی، نو بیا د هغه په خراب شعر معنی هم که څوک خبري وکي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانای کمزور دی دغه په شاه اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولای. دغه سونه به څنګه هواره وو؟
نو د دې سونه دا هوارول لپاره چې کوم چې شلارې نشته دی، یو ولا رم دغه د لیکوال او لیک سره بیل شي، یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو موږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، موږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمربار دي، که لوچه کي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما په تنه باندې برابر دی؟ نو که چېرې دغسې نقد وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو، له دغه رقم شانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ور سره هم نظر دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شي وای. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزورې کړي؟
زمون ټولنې په مزمو کې د باباګان ټولنې، یعنی چې زمون خلک باباګان ته ضرورت لري، بالغ ټولنې نه ده. او مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه بابا حیثیت لري، یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حده بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کلم یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلانې نه وي لیکلی.
نو اوس کبیرته دا باس راغوند کو استاد منلې، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بده نه کی؟
فکر کوم چې لومړی کومه همدغه ټیک ته متوجه اوسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي. په دغه ورخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي خو دواړه لري، لومړی مثبت خو ویل شي او پسې منفي خو ویل شي، یا حتی ضرورت وشي چې منفي خو ویل شي کېدای شي یو شی کمل د مثبت نظر وکتل شي، کله کېدای شي کله یو شی کمل د منفي نظر وګوري، هغه د اثر پورې ځواب لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو، فکر کوم چې تدیر هم د خپګان څخه حل کړی دی.
له استاد منلی په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشی شي چې لستاین عمر شي، خدای نه خوشی شي چې نقد وشخوري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پلوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکی او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړ شوی هنري تابلوګان ننداری ته شودل شوی و. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل خو غوښتنه وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره په دې هواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور خالد نجیب لالو خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پلی عالم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثارو هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوې ګامو، خو په دې ګټورو چې ننداري ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوای د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې نګ دی وکتل. د لوګر چارواکو ول دغه نندارتون له جوړېدو مخه له لرغونو آثارو او د مطالعې فرهنګ سره د خلکو بلده ولدي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیولا سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه چې هغه هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي او دغه تقریبا په زرګونو جلد مختلف علوم کتابونه راوړل شوي دي. او دې لپاره هم تاسو وینئ چې د کتاب مینوال لغه شي دي، هنر مینوال لغه شي دي، تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین راغلي دي او خپل د علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکو سره د دې چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له اسانتیاو څخه بودی، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادی چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلی دي. د لوګر اوسیدونکو فضل رحمان وايي
دغه خود علاقه من به مطالعه
هله داده چې کتاب لوستنه خوشحاله کړي. د دې کتابونو یو شمېر وسلې کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپاته دي. له دوی غواړو چې د لزمو دی لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځاننه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنه سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخاني پیدا شي.
د لوګر یو بلوسیدون کې بشیر احمد ساحل ول دا ډېر خنه وخت او باید دې ورسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول ل لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیر کړي.
د ډیر ستر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بیدان سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتن کړي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداری ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرشد سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوی بلدیږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده،
برای رشد هنر.
د لوګر د سیمیزو چارواکو د معلوماتو مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پروان مریسکال کې د هنري توکو لرغونو آثار او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل عالم په یو وارد کې مو د لرغونو او هنري آثار او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه ډیر رسیدلې. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د دریم قمری پیړی لیکوال لسره ولیکه. ابن هشام وای چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د پدې کتاب کې هغه مطالب چې د طبيعت ښکارېدل لري کړی دي، ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړی دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدم تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپل ابن هشام وای چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لري کړی دی. همدارنګه د ابن اسحاق له لیکلي سیرت شیرونه کم کړی دی چې شاوخوا 15% پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او وش په تکاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسکونو کتابونه لیکل شوی دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوی سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په سوونو کسانو ونډه اخیستې ده چې ډیری یې نجونې دي. نورحال په دې راپور کې
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل لا دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده بیا به هم همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال ګډونوال محصلین شاګردان علما پر همدغه لار باندې تګ وکړو او دغه لار انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکو یو دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یو علمي او پوهنیز سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دغه شی اوسي د نبی عليه السلام د سیرت او سلوک سره د ژوند طریقه راویش راشنا سره له غسر بلد شو. بیا هغه ښېګڼې هغه ښهوالی په ځان کې راولو په جامع کې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو لکه د نبی عليه السلام لارښود چې ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام زوان پاړه ترمر چخه امتحان اخیستل کیږي او موږ ته د رسول الله سلام زوان راپیژني نو موږ ډیر خوشاله یو چې دلته امتحان وکړو. د کتاب کې موږ د رسول الله سلام زوان کردار هر عمل مو زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لاره هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
پامدغه میکانیزم باید وچلیږي او صورت مهم باید د رسول الله صلی الله علیه و سلم په لار برابر او طریقه برابری. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای سي کله چې دغه سی غونډي ولمانځو، کله چې دغه سی یو قانون جوړ کو، کله چې دغه غونډي عملي کو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څوره ځوړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ تر سره سوچي شاوخوا 400 کسانو په کې ګډون کړی وو او زیاته برخه یې جنوي. خو تر هغه څوره ځوړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د سوونو کسانو ترمن چې زیاته برخه یې جنوي د کتاب لوستنې سیالۍ تر سره سوي وو.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ تر سره شوه. د یو ناول پانی به اوس را وړو. دا پانی زنه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د انګلیزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زی اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همینګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همینګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستلو لپاره غوره کړی دی.
کتاب د استاد سعدالدین شپون ژباړلای ده.
چې په ډېر خاستان داس په ډېر شکل باندې کتاب جوړه سوی پښتو ته هم او دا کتاب جالبې ته بده کې و ماته شخصا سي کرکټرونه ډېر پکې کوم لوغه شخصي دغه داستان مختوري دا کتاب نه یوازې داسي په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي او جذبوي پستلاسي باید دا کتاب نور هم په مطالعه کې او هر لحظه ته داسي په سلا فکر درچې وي څوبه کې یو څنګه به کې نو ډېر جالب قصه لري ډېر جالب داستان لري سی او سپینګری وي او د پمایانو په سي راوتلې وي په آزاد سمندر کې ګرځي نو بیا پسته د مایه ګروي بیا څنګه کېږي نو ما شخصا ډېر زیات خوښ سولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دې سپینګری هغه کوم افکار سي ارنس همینګوی بیانوي په کوم شکل باندې زنه په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چې وي دا ډېر جالب بولو او بل زده هغه د کرکټرو ته کوکتل سي او دا کوم درس هغه پنځه په دا موضوع کې پروت د بکس کې دا انسان ته همیشه دا سی ونګیزه ورکوي سي انسان کا بزوند کې څومره ماته او خوري او څومره مشکلات لري کې مثلا دا کتاب کې څه مول وستل دا سپینګری په سمندر کې په مایانو په سره وتلای تقریبا 15 اش په ورځې دوه انتر سوي خو یو مای هم نه نیولای مګم بیا هم نا امید نه یو خلیزل کې یو ورځ به یو غټ مای نسی خو بیا هم مثلا مای له لاس زی یو تر لسه ټول دوه مسائل سره هغه سپینګری هغه پسلا قوت او مقاومت او استقامت ټول کې بیانېږي چې دای موږ لپاره نن ورځ یو درس ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخ کړو د شعر دنیاګي ته په مویوس امینه فنا خپل یو شعر آزادی رادیوی ادبی مجله تر استولې دی ل دوی مننه کوم دا شعر سراور
کلمینه دی منکر شی فنا کلمین دی منکر شی فنا وی نا خدای مکڑا کافر شی فنا یو نظر د الهام سترګو پر وکړه یو نظر د الهام سترګو پر وکړه چې ټپشی چې سندر شی فنا ستا سرگه دریاب دلالو جواهرو کاش دی زرکی مرغلر شیفنا کرزا دیوی چستا حضور تدرشی کرزا دیوی چستا حضور تدرشی در الوت بی وزر شیفنا تو چی لپکی دانی دو اوخکو نیسی تو چی لپکی دانی دو اوخکو نیسی بس آخر بده کوتر شیفنا بس آخر بده کوتر شیفنا کلمین دی منکر شیفنا وی نا خدای مکرا کافر شیفنا
په کندوز کې تاریخي سیمې او آبادی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي د مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چرته د کندوز د تاریخي آبادو بیا رغونې ته پام لرنه وشي نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ورواوړي چې لوی خو به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او وسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او آبادو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی او ان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمې زورواکلو خو غاست او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي آبادو د لمنځه تلو وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
یک تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستون او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي ابدو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي ابدي کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک آزادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي. نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسني حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثار او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر آزادۍ رادیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او ابدو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کوم تاریخي ابدی چې د لرغونوالي په لومړی درجه کې دی هغه بیا ورغو تر څو لرغونی ابدی لمنځه ولاړ نه سي او یا هم د خلکو لوري غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او ابدی موجود دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پردې سربیره. په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعات و کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد زمیر څرګندونه لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی دغه نظامی بیس لپاره دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
د دې تر څنګ د سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیر کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدرې معلومات لرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي او د چبده د مخ پر قبله چې ودرې چې په لاس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري ولاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي تر غرو تر غره سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریت چې ورڅ پر دغه چوره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته و چې ویول ویول د منچکی ټوجي پاک دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخ اوغ د اسلام ځای او دغه کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځند او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللی او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو شوه د چې ګڼي تاریخي سیمې د خلکو لخوا غصب شوی خوایي او سهوټ کړی دی چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات په کې داسې چې حرمونه ډیر غصب سوي مکمل کدی نه غصب سوي حرم ډیر غصب سوي دی.
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو؟
موږ پلان لرو ان شاء الله لازم چې پاینده کې دا ځای راوګرځو. دا هر ځای سه یواز دا ځای نه هر ځای کې موږ عریضه کړی دی کوشش کوو.
د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالی کې دوه ډیرش تاریخي آثار او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په کیرو څول سيزو کې یو شمیر لمنځتللی او ځینې نور اوس هم د لمنځتلو په حال کې دي.
دا سادي رادیو ادبي مجله د خبرونه مو هم تومره و تر بلې وی مو زحمت شي بر په خدای سپارم شدی وي.
و ما دې کوچلي و عمر زر کې و خلينا تمالو ماشين خلينا تمالو